سلامونه وخت په خیر ده ما سپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم په هلمند خبرونه کوو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامر اختیار ریاست وایي تیر دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خبره شوې د هلمند عامر اختیار رئیس سید احمد سعید وایي سیمه قرنطین شوې نوموړی په دغه ناروغۍ د اخته کسانو دقیق شمېر نه ښیي خو وایي زیات دي د سیمې اوسیدونکي د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست سرپرست مولوي سمیع الحق نن ازادي راډیو ته وویل تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي هغه زیاته کړه په دغو سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه او استوګنځایونه وران شوي دي خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغانی ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلی روغانی وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي اخوا سندرغاړې نغمې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو هنرمندانو چې په بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې کڅام د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه شوې خو چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو د څانګې مشر جان ویلمت دا د پراختیایي هیوادو لپاره یو چانس وباله د ویل د نفوسو کموالی د بېوزلۍ او لوږې په وړاندې له مبارزې د زده کړې د کیفیت له ښه کېدو او هر ماشوم ته د میندو او پلرونو د پاملرنې له زیاتېدو سره مرسته کوي ملګري ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د وګړو شمیر به د روان کال تر پای مخکې 8 میلیاردو ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانو سبب شي دا مهم خبرونه تر ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې دا خبرونه لوستلی او کتلی شئ اوس ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکښې ښځې
د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر مو مبارک شه قدرمن دوستانو د مخکښه ښځو خپرونی ته خراغلی نن په خپرونه کې له ښوونکې افغان ژورنالیست دی لیکوالې اقتصاد پوه په تیر نظام کې د رئیس جمهور له مشاورې او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانی استازې ملالۍ شینوارې او له تکړه ژورنالیست او لیکوالې ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو په پیل کې دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ورته وایو ملالۍ شینواری په پیل کې تاسو ښه ورو درات وایي چې د اختر په دې تیرو دوو ورځو کې چیرې لاړې څه مو وکړل
ما که زه مخاطب یم ما د اول سر خبرې وانه ورې سلامونه جوړ په خیر
بل جوړ په خیر ملالۍ جانې اختر مو مبارک سه بل تاسو ښه پوښتنه ودره توې چې د اختر په تیرو دوو ورځو کې مو څه وکړل دیر زیات من او چیرې لاړیا
اول خو تاسو او تاسو د رادیو ټول درنو او ریډونکو دی اختر مبارکي او د الله نغواړم چې د خوشاله یو نډه اختري تر اوسه پورې لرلې او تر قانونې د الله پاک د نعمتونو نډه وي ځکه موږ داسې شرایطو کې چې شاید ډیر خلک ستونزو کې ژوند وکاندي نو زه تیر دوه ورځې کې شکر الحمدلله موږ قرباني کړې وه او اول ورځ موږ ډېر زیات په مغي کې بوخت یو اکثرا موږ د کورنۍ غړي بیا موږ د مشرانو کورونو ته ځو زما خویندې مشرانې دي زه اکثرا د هغوی کورونو ته ځم او د هغوی د احترام دپاره ورځم او د زیاتر دریم ورځ بیا په کوریم چې نور منکر راځي چې البته د کور د مشرانو د جمع نه راځم، نو اکثرا زه بیا په دریمه ورځ منتظر یم چې مشران من کره راشي.
ډېره زیاته مننه بیرته تاسو را ګرځو. ښکلا له تاسو خاورو، تاسو را ته وایئ چې د اختر دوه ورځو کې چیرې لاړئ، څه به وکړل، اختر څه رقم تیر څه؟
سلامونه فرشته جانې، په دې هیله چې ته هم روغ او جوړه وي او اختر مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي. او اغلی شینواري ته هم سلامونه وایم، اختر مبارکي هم ورته وایم. ډېره مننه. سږ کال زما لومړنی اختر دی چې زه مسافر یم، له هېواده لرې یم. نو لومړۍ ورځ مې مکمله په کور کې تیره کړله، چېرته لاړم ولې تیره ورځ چې د اختر دویمه ورځ وه، خپلو ملګرو دوستانو سره بس بیرون وتلو، لږ چکر مو ووهلو. دلته تازه میوه باغونه دي، هغې ته لاړو، لږ وګرځېدو. همدغه مو اختر دی، مسافري طبعا اختر یې ډېر بې خونده وي.
بله، خیر پر حال راځو ګرځو بیرته ملالی جانې ته و به ګرځو تیرو اخترونو ته. اغلی ملالی، تاسو به درته وایئ چې اکثره خلکونه دا وروڅې پخوا اخترونه ډیر ښه و ډیر ښه و، مګر اوس بې خونده سوي دي، بې رنګه سوي دي. کله همدغه ځای پایل وکړو، دا ولې علت یې څه کېدلی سي؟
زه فکر کوم چې امیش منگ تیر والی خو خیو زکا چه منگ آغا وقت که یا دیر زوانانو یا مثلا منگ آغا عزیزان منگ سر پا اخترونو کیو یا پا خاطرو کیو را سر چه آغا منگ تا دیر گران دی. مثلا زما مور پلار خدای دیو بخی دوارا وفاد چوی دی، زما ما شم توب ما تا دیر گران دی زکا چل تا زما دا مور پلار خاطری دی مثلا. یا مثلا آغا شوخی دی چه منگ دا اختر پا ورزو فکری دی، یا آغا مزی چه دا ما شم توب مزی دی، لکه مثلا آغا دا غا تا بچیتلو ساتریا نزایانو تا بچیتلو. آغا وس نلرونو طبعا بی خواندی یو دا اغی خوان را غلی دا، او بل دا غا دا جوان شرایط کلا داسی او حالت تر رو رسی دی چه اختر هم خپلا مانا دا لاسا ور کندی. خود زه بیا همیش مثبت نگره یم او باغه سخت‌ترین شرایطو کې کوشش کړم چې خپل حالت ښه وساتم او تر د ټولو بیخوندۍ یو څه وکړی شو چې د ژوند نه خوند واخلو. دا هم ناشکری ده چې موږ یو څه ولرو، اختر ولرو، اما په اختر کې خفګان وکړو او دا خفګان بیا د الله پاکم نه خوښیږي. نو ضرور دا ده چې موږ په هر حالت کې ځانونه دې ته آماده کړو چې خوشحالۍ ونمانځو. که چیرته موږ خوشحالۍ ونه نمانځو، بیا خوشحالۍ نورې موږ ته نه راځي. دا زما یو انګیرنه ده. پخا به مثلا فکر وکړه چې تاسو به هم ماشومتوب معلومدار ده چې ټولو تیر کړی دی، هغې کې به مثلا تا د نکنیزو نه منږ خوند اخیسته، د جامو د رنګ نه به م خوند اخیسته، مثلا هغه انتظار نه به م خوند اخیسته. دا ټول شیان راته ډېر خوندور و. یو بل تش سره مم چې سیالۍ لرلې، د هغې نه به موږ خوند اخیسته. نو اوس فعلا شرایط داسې دي چې موږ اوس مشرانو کې راځو او موږ نشو کړی چې هغه حالت بیرته ځان ته راولو لکه څنګه چې پخا اخترونه و. بل هو مینه، محبت یا خاري ژوند، خو تاسو پوهیږئ چې خاري او کلیوالي ژوند کې تفاوتونه رامنځته شوي. حتی اوس په کلیوالي ژوند کې هم تفاوت رامنځته شوی، او څومره چې ژوند بوخت کیږي د خلکو ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او کله چې اړیکې کمزوري شوي نو مینه محبت هم کمیږي، چې دا بیا هغه بېخوندي رامنځته کوي چې زمونږ ولې زمونږ اخترونه یا زمونږ د خوښیو مراسم اغه پیکو خوان نلری او پیکدی.
bale bale dere ziyata manana tasu ta rusta bistra garzu khula tasu ta nabada gholam che aya ke dele si khpal mashum tub ta barba garzai de waqt ki sirata wa ki masalan aga tsawa che pa akhtar ki bat dere ziyata urta patama we aw shpe urazi badish mirali che akhtar ra urasigi aw aga du ta wini aga tsawa piyad didi.
هواله نه کله چې په افغانستان کې زغپل د ننګرهار ولایت یمانو غلط اختر ډیر په شان او شوکت لمانځل کیږي. لکه د افغانستان هر یو ولایت ځانته ځانګړی دود رسم رواج لري، د هغه مطابق اخترونه لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم اختر ډیر په شان او شوکت لمانځل کیږي. بیا که زه یوازې هغه خپل قصه وکړم، چې فکر کوم یوازې نه بلکې ډیری ماشومان کالیو ته ډیر خوشحالیږي چې نوي کالي ورته واخلي، نوی بوټان یا سپلای ورته واخلي. نو زه هم نام خدا مونږ خویندې ډېری وو، نو پلار به مې ډېر کوشش کولو چې مونږ ټولو ته کالي واخلي. هغې وویل چې اختر اصلا د ماشومان وي چې دوی ته باید هر څه برابر شي، نو مونږ ته چې به کالي هم وکړه ډېر به مې انتظار دی ته کولو چې د اختر شپه شي، نکریزي کېږدو، سبا اختر دی، بیا خپلو ملګرو سره وځو، بیرون کالونه واچوو او هغې کې بیا وزنګو یا همسایګانو کره لاړ شو، هغه په یو ډول اخترای چې ورته وایي هغه راټول کړو. دا ټول هغه څه وو چې خوند پکې وو. ولې اوس لکه څنګه چې هغه له شینواري وویل اخترونه پیکه شوي، نه هغه د ماشومتوب خوندونه پکې پاتې دي او نه په اخترو کې د لویانو لپاره داسې څه وي چې مثلا هغوی ورته خوشحاله شي. یوازې همدغه عادي تګ راتګ دی، په یعنی اوس په یو ډول په عصري بڼه لمانځل کېږي. په خاچو په ولایاتو کې به لکه ډېر داسې دودونه وو چې هغه به خوشایند و خلکو ته. شخصا زه خپل هغه وختونه چې را یادېږي یعنی ډېره خفه کېږم ورپسې.
بله، په دې علت چې هماغه وختونه هغه څه چې خوښېدل بیا تازه سي او بیا له سره رسي. آغلی شینواري بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې له اړیکو نه یادونه وکړه، تاګ را تاګ نه چې د پخوا په څېر اوس نه ده. یو موضوع دغه ټلیفون، وایبر، واټساپ او فیسبوک او دغو شیانو کې یو بل ته مبارکۍ لیږي که نه، د تاسو په نظر څنګه کېدلی سي چې دا سمه ده چې پرمختګ سوی ده، کار اسانه سوی ده؟ څومره اختر مبارکي کمرنګه کړې ده دغو پیغامونو؟
وره دغه دغه پیغامونه چې دي د سوشل میډیا د لارې نه راځي. دا خو اصلا دي اصلا زه څه خسته کیږم، مخه د دوستان دم نه خسته کیږي. تومره ډیر راځي ولی د زړه مين په کې نه څه راځي کیږي. مثلا من په خو ډیر څه نه اخیسته، مثلا اکی حالت کې بنو چې مثلا تا په کور کې هر رقم وچه میوه موجوده وي، کشمش نه خو دا کلچې او دغه شیان به موجود، ولی خلک به ډیر راځي. منګ اجرا یا سالون یا هغه د ملمنو کوټه به هیڅ کله زمنګ پلار مې چې ژوند دی تر هغه خو به منګ تر درې ورځې پورې خو به بالکل منګ هغه کوټه تشه نه لیده. دا خو د نارینه و حالاتو. بیا د ښځو اختر به لږ نور هم پکې وګدو، مثلا ګاونډیانه به راتلی. منګ اوس باور وکړه زه ګوره ما چې موږ د اصلان ګاونډیان نه پیژنو، دا څومره ده یو دا ډیره خطرناکه ستونزه ده چې موږ د ټولنیز ژوند نه هغه واقعي ټولنیز ژوند نه وباسي. سوشل میډیا یا ټولنیزه میډیا ورته ویلی شو، ولې په دې کې خو هغه اړیکې نشي ټینګېدی او په هغې کې نشي پالل کېدی په کې. نو موږ ځان ته دروغجنې اړیکې جوړې کړې یو داسې فضا کې. مبارکیانه لیکو چې مقابل لوری نه پوهېږي چې هغه اخلي نه اخلي یا خوشحاله دی یا نه دی. زه په دې وختو کې بالکل د سوشل میډیا نه لرې یم، علت یې همدا دی چې هغه د خامې په نه سړېږي، نه مې علاقه مندي ورسره شته. زه نه پوهېږم چې هغه مقابل لوری چې زه ورته خبرې کړم هغه واقعي فزیکي موجودیت لري که نه لري. یو کس نوم د ښځې هغه نر راوخېږي، هغه کوم چې د ښځې نوم ورپورې دی هغه نر یو هغه د نر نوم تر شا ښځه پټوي. دا ستونزې هم شته دی په دې سوشل میډیا کې. نو هغه راته دې خو خوندور نه ښکاره کېږي، ولې پخا که هر څومره وو، مثلا که 50 دوستان د لرل دغه 50 واله به ستا کور ته درتله او ته به هم یوه ورځ به د هغو ته ورکوله یا دوه ورځې به د هغو ته، یعنی ځان به د هغو ته مزګاره او هغو به تاسو ته مزګاره. نه یوازې چې موږ د دغه دوه اخترو باندې محدوده نه وو چې دغه جمعې ورځ به هم لکه د مسلمانانو اختر ویل کېږي، موږ به اکثرا مېلمانه لرل او یا به موږ خپله مېلمانه وو دغه رقم به م تېراوه سره د چا خبره د خولې کپ به خلکو سره نیم کړ. اوس هر څه نعمتونه ډېر دي، ولې هغه مینه محبت ورو ورو دغه تخنیکي وسایل چې راجوړ شو، د الکترونیکي اړیکې چې جوړې شوې، ډیجیټل دنیا شوه، دې هر څه ګډوډ کړي سره او یو څه دا سره ډېر ګډوډ شو. بل خواته بې حوصلې شو خلک، وخت نه لري د نه پیګم چې په خابه خلک وزګارو چې زمره بډیر اړي کې به خپاله لیکر او سټي سوا او زما خو چې چې ما پلار دې مصروفه سره ولې بیا یې هم اړي کې ډیر خپاله لی اما اوس من اول ز بیا نور دغه څنګه لرو چې حوصله ناک نه یو او هغه مینه محبت صرف د خپل کورنۍ په مین صفات شوه دی غیر د رښتینا منګه بل چا سره پالل نه کړو دا هم یو څنګه ده یعنی ټولنیز اړیکې په ټولیز توګه زما د نظر کمزوري شي چې دا ښه حالت نه دی زه طرفدار نه یم.
بله ډیره زیاته مننه ښکلا. تاسو به دارت وایئ چې ډیر وخت خبریاله پاتې سوی په بېلابېلو رسنیو کې کار کړی، کله به چې اختر و څومره وخت تاسو کولی شو چې خپل ځان لپاره یې وباسئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ، په هغه کې جامې جوړې کړئ یا نورې تیارۍ اختر ته ونیسئ، آیا وخت پاتې کېده؟
طبعا ما هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي بیا نسبت هغوی چې په کور کې وي زموږ اختر بل څه ډیر خوندور و. مونږ به کوښښ دا کولو چې مثلا سکرین کې کار کولو ډېر به کوښښ دا کوو چې ښه ښکلي کالي ځان ته برابر کړو تر څو په سکرین کې ښکلي ښکاره شو. نو ډېری وخت به په دې باندې دفتر کې سره ناندرې وي او جنګ وو چې مونږ به مدیر ته ویل اول ورځ ما ونیسا، یوې به ویل اول ورځ ما ونیسا نوکري، مونږ به ویل چې دا دوه نورې ورځې بیا مثلا مونږ خپلو خپلوانو او دوستانو کره لاړ شو ځکه د قربانۍ او د کور د کارونو نه به م ځان خلاصولو اول ورځ د کور کې د روبار ډېری که نه نو کار ډېری په هغې لحاظ باندې همېشه به اول ورځ مونږ خوښېدله چې مونږ په دفتر کې نوکري واوسېږو. بیا ځینې ملګري مثلا دوستانې چې وو که نوکري به مو خلاصه شوله ځینو نورو ملګرو کره به مثلا تللو چکرې به مو وهلې یا په کابل کې ځینې تفریحي پارکونه چې وو باغونه وه هلته به تللو، کوښښ به مو دا کولو چې حداقل د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو کره لاړ شو یا مثلا مشران د هغوی کره لاړ شو دغه اختر ولمانځو. ځینې ځانګړې خپرونې به مو د اختر لپاره درلودلې، په هغې به مو ډېر کار سره کولو. نو اختر بیا په رسنیو کې لږ څه خوند ډېر وي او یو به مصروفیت هم ډېرو په هغو ورځو کې. نو بیا د دې تر څنګ مثلا مونږ کولی شو چې په اختر کې به مونږ ځانګړي مېلمانه درلودو، راغوښتل به مو هغوی سره به کېناستلو، د زړه خواله به مو کول، د هغوی نه به مو د افغانستان مثلا د بېلابېلو ولایتو به و د هغوی د دودونو په اړه به مو پوښتنه ترې کوله، ځینو ولایتو ته به مو سفرونه درلودل. ټول دغه سکیجول چې به مو جوړولو تقسیم اوقات دا به داسې وو چې یعنی هره ورځ به مونږ نوې خپرونې درلودلې او په هغې کې به سره بوختو، نو هغې به ډېر خوند کولو. او د دې تر څنګ مثلا مونږ به رنګ رنګ کالي جوړول د اختر لپاره د سکرین لپاره، هغې به ځانګړی خوند درلودلو، هغه څه چې همیشه ماته یادېږي.
بله ډېره زیاته مننه، بېرته تاسو ته بیا راګرځو. اغلی شینوارې، چون د اختر ورځ ده، له تاسو که یو شعر غواړو، ځکه تاسو که څه هم ډېره برخه لیکوالۍ ته ورکړې، شعر و شاعري هم کوئ، که له تاسو څخه غوښتنه وکړو چې موږ ته یو شعر د دې اختر د ورځې په مناسبت ووایه، یا فرق نه کوي هر ډول شعر چې موږ یې اورو. فکر کوم دی اغلی شینواری اړیکه پرېس وز موږ تخنیکی همکار به بیا سره تماس ونیسی. راګرځو ښکلاته، ښکلاله تاسو څخه یو شعر اورو، کېدلی سي چې راته ووایه؟
که څه هم زه خپله شاعره نه یم او خپله داسې شعر و شاعرۍ کې لږ څه یعنی دا یو هنر دی چې هر څوک لري که نه، او ځینې بیا حتی د ویلو هغه هم نه لري، هنر هم نه لري چې وی وایي. خیر که کومه سهوه کېدله نو دوستان دې بښنه کوي. خپل شعر مې نه دی ولی یو بل شعر دی چې وخت یو شعرونه لولم، نو زه به تاسو ته یو شعر ووایم په دې هیله چې ستاسو دوستانو خوښ شي. وایي: پروایې نه لرم برات وي که اختر تیریږي. او مننه. وایي: پروایې نه لرم برات وي که اختر تیریږي، زما ژوندون لکه د ژمي مازیګر تیریږي. پرون ناور له پېغلو ډک وو، کوچیان ټول دلته وو، نن یې کېږدی خو بار دی مسافر تیریږي. خالی ادو ته خوشاله وم چې مل می ویتل، کنا جانان لبانه پټ په برګو در تیریږي. ډېرې روژې او وخترونه دلته ځي او راځي، په خوار یتیم یې هر راتګ لکه محشر تیریږي. کډوال خو هسې ورځې شماري په نامه یې ویاړي، دلته په فون مبارکۍ وي بې خبر تیریږي. په دې هیله چې خوښ شوی مو یو لنډ و.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه شعر
وایم. مننه. نو
مهرباني
دغه اخیری باید په اړه یو څه ووایم چې رښتیا هم اوس اخترونه ډېر بېخونده شوي او یوازینی لامل هم دا دی چې اوس خلک لږ څه بوخت دي ډېر. نو هماغه د سهار چې راځي چې د اختر پر لومړۍ ورځ لکه څنګه چې غلی شینوار یادونه وکړه موبایل ته به ګوري به داسې میسیجونه به را روان وي په ګروپونو کې او په شمیرو اختر مبارکي یعنې به وي خلاص هماغه اختر مبارکي ده. نو ډېر کم خلک دا وخت پیدا کوي چې حداقل یو چا کره لاړ شي مثلا اختر مبارکي وي کې یا مشرانو کره لاړ شي یو بل سره وګوري یوازې هماغه د موبایل مبارکي وي او خلاص شي بس همدغه اختر وي.
بله بله ډېر زیاته مننه. اغلی شینوارې غږ مې اوري؟
بله
اوس اورم. لطاسو مې د شعر غوښتنه وکړه بس اړیکه پرې سوله نو پرېږدو مونه اوس اوري غږ مې.
زه اول شاعر نه یم ښه زما احساسات چې دي کله زه ډېر کم مثلا کېدای شي زه کال کې یو شعر ولیکم هغه هم دا چې زما ما زه هم ژورنالیست وم پیل مې د لیکنو نه کړی دی او مګر شعر مې خوښیږي د بل چا شعر مې ډېر زیات خوښیږي نسبت د خپل شعر نه. خو کله چې بیا زه هغه یعنی کوشش کړم چې هغه خپل احساسات لږ را منظم کړم چې ویلي کما د شعر په بڼه خو نور ته ویلم خو داسې یو نظم غوندې ورته ورکړم. نو هغه زما همیش یو مثبت نګري خوښیږي او د ناهیلۍ نه سخته ویره لرم. نو هر کله زه سخت حالاتو کې هم تشویق کړم ځوان ته او مشر ته او کشر ته چې تاسو مثبت نگر اوسئ ژوند دوام لري او مثبت هم شته په دې ژوند کې او هر پیښې ته د مثبت اړخه ګورئ. نو همدې په کابل زه تاسو ته یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم البته چې دا مې هم په یو داسې حالاتو کې شاید ویلی چې هلته ډېر خلک ناهیلي وو. هغه داسې دی چې که هسکې سپینې ورځې جل ووهي او ځمکه وچه شي سکروټه شي باران نه اوري زه به مې لپو کې د هیلو زړې وکرمه د رڼو اوښکو به باران جوړ کړم ما ته د نه کېږي خبره مه کړه ما ته د نه کېږي خبره مه کړه. یو مې دا او بل یو وخت چې زه په بهر کې البته زه مهاجره نه ومه دغه ومه د ډیپلوماته ومه او هلته مې یوازې اختر تېراوه. نو یو نظم مې لیکلی و چې هغه بیا ځینو دوستانو راته خوښ کړ نو زما هم خوښېده زه خپل شعر ډېر په اسانۍ نه خوښومه. نو هغې کې داسې یو احساس ما رانغښتی و دلته د غرونو شاته سمندرونو شاته څه خیالي دنیا ده خو خیالونه ورک دي دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي دلته د دنګو ودانیو ښار کې د نعمتو د ارزانیو ترزانۍ په ښار کې دلته د عیش او سوکالۍ په ښار کې د خنداګانو او مستۍ په ښار کې هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي. نو دا هغه دوه تریتي همیش ما کله چې به زه په بهر کې ومه زه د ښکلا جانه تللې ده بهر ته زه سره د ټولو مشکلاتو چې موږ او تاسې لرو بیا هم بهر خوښې نه یمه. خدای دې وکړي چې که څوک بهر دي هم بیرته ورځ موږ وکړی شو خپل هیواد ته راستانې شي او یو څوک دلته دي دوی دې هم خدای په خپل امن پناه کې لري سره او خپل هیواد ته هیڅ ځای نه ورسي.
بالکل بالکل. اغلی شینوارې تاسو ویل چې ځان ته شاعر نه وایاست او خپل شعر ښه نه درته ښکاري په رښتیا چې په دې آزاد نظم کې تاسو د ژوند هغه ټول واقعیتونه راټول کړي وه په تېره په هغه نظم کې چې تاسو له هېواد څخه بهر ویلی و یعنی هغه څه دي چې ټکی په ټکی دا ټول واقعیت مو پکې راټول کړی وه. له تاسو نړۍ مننه. بیرته راګرځو تاسو درنې مېلمنې دواړه له ما سره پاتې سئ اوس لنډه دم اخلو له لنډې دمې وروسته بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
بیا هم خراغلی د مخکخه خزو خبرونه ته بیا هم راګرزو اغلی ملالی شینواری ته تاسو سره لدی چې لکور بهر ډیر کارونه لری پر رسمي دندو بوخت یا تاسو یو خر ډیزاینر هم یست درته وایا چې دا کار مو چیرې زده کړی آی په مسلکی بنم زده کړی که څنګه د رنگونه سره یو ځای وي او بیا خپل چیز ورنه جوړوي
ولكن اختیار ته ما دا غز ما غا یو د هر انسان په وجود کې یو هنر شته او هغه ولټه کې دا ما هنر شي او یا هغه کله کله دی یو لګي احساس لري ته مثلا خواړه خوریم هغه احساس لري چې نه دا زما ولګه د خوړو نه دا زما ولګه د مثلا د چکر د تاسو دا زما مثلا موسیقي باندې دا نه خړو بکی نو اتمن په وجود کې دی یو بل شي یا دی یو بل غوښتنه شته مثلا یو څوک شیر وي یو څوک کتاب لولي کتاب لیکي مثلا یو څوک بیا رسامي کوي او یو څوک بیا یو بل کار کوي نو ما زه چې کله په تیر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کې ناستم زمون تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې دا خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړومه نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې کله چې البته یو څه شیبه مونږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړی کله کله به ما خپل خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملی کار ډېر وکړ نسبت د نظري کار نه او بل دا ده چې زه نه پوهېږم مونږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت کې به مونږ د ترکیب د رنګونو لوسته نو ما ته د رنګ ترکیب او د عضوي کیمیا ډېر خوند راکاوه نو دا د رنګونو سره لوبې مې خوښېدې ښایي ما لکه په ځان کار کړی و یا ماشوم څوک کې راته چات ډېره پاملرنه کړې شاید زه یو رسام وې ځکه زما رسم او جوړې د رنګ سره لوبې ډېرې خوښې دي نو هغه بیا ما په جامو کې بیا خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکوي لکه یو بل چاته چې جوړې کړم رنګونه پکې وکاروم شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یم تبن چې زما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه کې چې زه ډېره مساعده یم هغې کې زه دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یو ځای کې پرېښود بېرته را وګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې موږ افغانان هغه څه چې ځان کې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک راکړی هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو خو زما اوس هم خوښېږي نه یوازې د جامو بلکې د کور او د رنګونو سره لوبې مې په ټول ژوند کې ډېرې زیاتې خوښېږي او تقریبا زما روح آرامۍ چې زه یو جوړ جامې کې رنګونه ښکلي ښکلي وکاروم یو کوټه کې یو ته جوړ کړم دغه رقم کارو سره مې ډېره زیاته علاقه وه د ماشومتوب نه
بله پس ون کې لا نوره بریا هم درته غواړو ډېره زیاته مننه بیرته به تاسو ته بیا وګرځو ښکلا جانې تاسو راته وایې سره له دې چې تاسو په مطبوعاتو کې کار کاوه بېلابېلو ځایو کې په کور کې له کومو کارو سره مې علاقه درلودله څه مو زده او څه مو کول
فرشته جانې طبعا نجونې چې دي نو سره له دې چې خلک دا وایي البته زه خپله په دې نظر نه یم وی هغه انجونې چې معمولا لکه بیرون کار کوي او هغوی بوختې وي بیا په کور کې ډېرې تنبلې وي لکه د کور کار نه کوي خو زه فکر کوم دا هسې یو خبره ده چې خلک یې کوي البته شاید وي به ولې ټولې داسې نه دي زه خپله چې ډېری وخت به مثلا بېکاره ومه یا د جمعې ورځ به کور کې ومه نو دا د کور صفایي به ډېر خوند راکولو او دا د کور ډیکوریشن ډېر خوند راکوي چې یو شی مثلا یې چیرته منظم کېږدمه یا کور پاک کوم دا کارونه به مې ډېر خوښېدل او د دې نه علاوه د اشپزۍ سیستم مې چندان پخلی سره مې جوړه نه وه نو مور به مې همیشه ویلي چې د ښځې لپاره پخلی ډېر ضرور دی ته باید زده کړې ځکه سبا پر دې کور ته ځي، بیا تا ته مسؤلیتونه تر غاړه کېږي او ستا چې نه ده نو دا بیا ډېره بده ده. نو بیا لږ لږ اخلي پخلي کې به مې ګوتې وهلې، ولې ډېره پکې ماهره نه یم. د کور نور کارونه مثلا د کالیو مینځل دي، د لوښو مینځل دي، د کارو سمیم چندان جوړه نه وه، خو په ټوله کې هغه کارونه مې خوښېدل چې مثلا کور کې به مې لکه پردې څه رقم ځوړاندې کړم، یا مثلا کوټه څه رقم منظمه کړم، دغه د کور ډیکوریشن دا شیان به مې ډېر خوښېدل. او معمولا د خویندو سره، دوریندار سره دوی سره مې ډېر همکاري کوله، دغه شیان مې کول په کور کې رخصتې ورځو کې کله چې به بیکاره ومه.
بله ډیر زیاته مننه اغلی شینوارې. لکه څنګه چې موږ د خبرونې په پایل کې یادونه وکړه، تاسو بیلابیل داندې ترسره کړي، مثلا د ولسمشر مشاور او د اقتصاد په برخه کې مشاور او د پولیسي جرګه کې د خلکو استازي او تر ټولو مهمه یوه ژورنالیسته. دا راته وایي چې ښوونکي البته په کومه برخه کې تاسو آرامه وایي، ځان مو ښه احساسوه او هغه کار ته چې ورتلئ په شوق به ورتلئ؟
زه هر کار ته په شوق ورسلم فرشته جانې. ما ته هیڅ کار چې مشروع کاری بې خوند او بې ارزښت نه ښکاره کیږي. یو وخت ما ومویل چې طالبان وخت په پټه من کارونه کړه، چې کله موږ فاکولټی نه پاتې شو درس هم نه شو ویلې، نو زه مجبوره شوم چې مجبورم نه شوم، زه کار پسې په لټه کې شوم. او ځان ته مې یو کار پیدا کړ، باور وکړئ چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویل ده ولنټیر خلک ویل ده سیف د چلډرن. نو ما به سیف د چلډرن کې په وړیا، زه خو تاسو ویل چې زه اوله دنده مې ښوونکي وه، زه لا محصلتوب کې ما کار پیل وکړ، او د دې لپاره چې زه خو زما مور پلار نه زه یتیمه او مجبوره هم چې ځان لپاره د مشروع ګټې د لارې نه خپل ځان ملاتړ وکړم، لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغې کبله زه بیا په طالبانو وخت کې هم بېکاره کې نه ناستم. نو سیف د چلډرن کې موږ ته ټول تال په میاشت کې $10 راکول، خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالول چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که زما هغه $10 سره داسې مې هغه کار مې هغسې د زړه نه نه وای ترسره کړي، شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وای الله پاک رسولي، ځکه د الله پاک یو امتحان یار کار کې. زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړل او صادقانه هغه کار کړل لازم دي چې باید وی کړو. نو کار غټ او وړوکی نه لري. مثلا هغه د کور کاری او کاغه د باندې کاری، زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی تا د قانې کړی او د زړه نه کړی، او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکاندې، همیش کم څومره کار کړی چې تاسو کړی شي او تاسو خوښي، هغه کار بیا ډیر کولای راځي. کله به چې دیک پخلی کړ نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دې کړی نو لږه مینه هم په دې کې واچوئ چې دا پخلی خوږ راشي، مزهدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو که هغه د کچالو پیاوی چې هغه لږ په مینه پاخه کړو، شاید د ټولې کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کړم هیڅ کار وړوکی نه دی، زما صفایي ډېره زیاته خوښېږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک یې نه پاکوي او ورباندې شرمېږي د ویلو نه، چې زه تشناب پاکوم، زه تشناب پاکوم همیش. زما کور خوښېږي چې هر ګوټې په هغې کې زما لاس ووهل شي او زه په هغې باندې مصروف اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښېږي، خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپله غوسه په کور باندې وباسم، کور پاکوم. خفګانونه ژوند کې ډېرې کیسې راځي، زه چې په بهر کې ومه نو زه به یوازې ومه، زما یوه بلګری وه نو هغې به ماته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر ښه پاکېږي، وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه ومه کورنۍ غړو پسې، نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي، هر کار چې دی، زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي، نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده، ولې دا بېروزګاري باید په موږ غلبه ونه کړه. فکر ونه کړو چې دا بېروزګاري دایمي ده، بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت وګه ورکړو او د خپل کورنۍ د لپاره یو مړی ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او زه هغه ځوانانو ته چې دومره خطرونه په ځان ګالي، زه نن هم خبره شوم چې مثلا د ترکیې نه ګڼ شمېر ځوانان بیرته راواپس یې کړه، خو دوی به څومره سختې لارې تلي که نه، او سر یې د سر په بیه تلي دي تر اغېزې، او اوس یې بېرته په یو تیاره کې راکېنولو، بېرته همدې افغانستان ته راولېږل. نو زما د دوی نه یو هیله دایي چې که تاسو هغومره خوارۍ چې په لارې کې تاسو وګاللې، دا تاسو په خپل ځان باندې دا ګاللې وې، د خپلې کورنۍ دپاره مو همدلته خواري کړې وې، شاید ډېر ښه ژوند هم ترلاسه کړی وې. ستونزه دا ده چې موږ د یو اوایي شي په فکر کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړو او زحمت هم وباسو، هېڅ هم ترلاسه نه کړو. نو صادقانه هر کار ترسره کول الله پاک په هغې کې انسان ته برکت اچوي، او خدای دې وکړي چې هیڅوک پس د اختره بیروزګاره پاتې نه شي.
بله آغلی شینواری، تاسې په هر خبر کې یوه تجربه ده، دا د موږ ته موږ دار زده کړه چې کله د کور په غړیو پسې خفه کیږو نو بس کور به پاکوو، هغه وخت کې کور ښه پاکیږي. په هر حال راګرځو ښکلا ته. ښکلا تاسو ته راته وایي چې پرته له دې چې تاسو ژورنالیسته یاست، په رسنیو کې کار کوئ، پرته له دې مسلکه کوم بل څه مو هم کړی دي؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو، هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنیو کې کار کولو، ما خپل زده کړې هم کولې، او بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولی زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مصروفیت یا تعلیم هم کولی شي. ولی کله چې زه دلته راغلې یم، نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې اغلې شینوار یادونه وکړله، په پردي هېواد کې ژوند کول ډېر سخت دي. که څومره امکانات سهولتونه ولري، ولی بیا هم خپلې سختۍ لري، او همیشه به د خپل هېواد یادېږي. ولی زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپل لوړې زده کړې وکړم، او دا مې هیله وه چې زه باید ښې لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي، ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي، لاغې وروسته ادخل باید زه ماستري ولرم، او دوباره چې بیرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه ووایم چې دا ما لاسته راوړنه وه، او د شته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره دخل زباید یو څه بیسم لته ځای. ولی ستاسو د پوښتنې په تړاو باید ووایم چې رسنیو کې کار کول داسې وي چې مثلا بل کار ورسره کول لږ څه ستونزمن وي، ولې که ته خپله وغواړې کولی شي. لکه ما چې کله فاکولته لوستله په افغانستان کې، زه په ډېر سهار وخته پوهنتون ته تلم، او خپل پوهنتون چې مې خلاصولو د هغې نه وروسته به زه تلم مثلا کار ته، بیا نو درس ویلم ورسره لږ څه ستونزمن و، رسیدګي به مې نه شه کولی، ولی بیا هم خپل کوشش مې کول. فکر کوم که انسان وغواړي کولی شي، او هغه وخت باید ضایع نه شي، له هغې استفاده وشي. که یو څوک وغواړي دا کولی شي، ولی دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوښښ کوي، څومره زیار وباسي، او تر کومه یې دا غواړي، اراده یې څومره قوي ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان وغواړي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ. آغلی شینواری، بېرته تاسو ته راګرځو. د تاسو دغه هغه وخته ورګرځو چې په رسنۍ کې مو کار کاوه، دا راته وایي چې یوې ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډېری او که منفي؟
هغه وخت چې ما ژورنالیزم پیل کړ، همدغسې یو حالت و چې نوې ښځې دغه شوې وې، لږ دروازې ورته پرانیستل شوې او را ووتې د کورونو نه. ما بوکره پسر وله اول سر کې، او زما پیل د کار داسې و، زما تجربه ډېره کمه وه، او زه په دې هم نه پوهېدم چې هغه د ژورنالیزم په واقعي معنا هم زه نه پوهېدم. یوازې ما ته په وطن کې کله زه شینوارو ته لاړم، یو احساس پیدا شوی و چې زه به دا د ښځو د دې افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې می دا یو چا یو دوست راته ویل چې دا راته په بیګیسی کې کار دی کړه نو ما ورته دا خبره چې په خو منډه وای ما په سر ور منډه کړه او هلته چې لاړم نو زمونږ یو همکار و هغه زما نه انټرویو اخیستی انټرویو هم نه وه خاصه کېناستی داسې یو نو ما ته یو خبره وکړه چې وایي ژورنالیزم خو ډېره سخته دنده ده وایي ته به څنګه کړې دا قیودات یې راته وښوده چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبوره چې هغه لاړه شي او وګوري چې هغه خبر څومره دغه دی نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم په حقیقت کې ما رشته د قضایي او څارنوالۍ لوسته ده موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو کریم لري دا منډم لري ته به ځې که خدای وکړه هلته قتل به شوی ته به ګورې هغه ساحه کې مثلا ښځینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرحې لیدلي نو ما وویل دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره زه کړی شم چې دا کار وکړم یو څه زړوره وم هغه وخت کې داسې زړور ځواب مې ورکړ خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیول دی او چا خولې ته دې کې د ټولنې مختص غبرګونونو سره ته مخامخ کېږي یو څوک درته کندلې کوي یو څوک درته وایي چې ځه ورک شه خبرې نه کړمه او هغه یو محیط کې چې هغه نوی نوی یو څه بدلون پکې راغلی ته جرأت کړی چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او د خصوصا ټولنیزه خبریالي دا ډېره سخته وه ما په خپل ژوند کې یو څه هوډ وکړ چې یوازې به ما یک خاري خلکو ته نه نیسم چې خپله خبره وکړه نو حتی به مې ډېره دا وه چې زه کوچیانو ته ولسي خلکو ته ډېره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډېره زړه وره اوسم چې لاړه شم ولایتونو ته نو په هغه وخت کې زه پکتیکا ته لاړم په هغه وخت کې زه هرات کوشکر باسنګي ولسوالۍ ته داسې ډېرو لرو ځایانو ته لاړم ما د ښځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې زه د رسنۍ نه د باندې حتی زه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ دننه زما په مخ کې خلک ودرېده چې ته دا رپورټ نشي خپرولی ځکه چې د هغوی د نظره چې کوم رپورټ ما کړی و هغه رپورټ باید نوی خپور شوی چې د هغوی حیثیت ته لطمه رسوله نو ستونزې په فرشته جانې پرون هم وي نن هم د یو ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وي او دا په ټوله دنیا کې ژورنالیزم که هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډېره سپېڅلې دنده ده او د ډېر د ګواښونو سره د ګواښونو نه ډکه دنده ده نو یو شي ته چې زما توجه شوم زما ورسره د زړه نه مینه وه ولې متاسفانه چې داسې و چې یو وخت کې باید ما خپل مسیر بدل کړی وی د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې بیا خپلې ننګونې موجودې
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ ښکلا تاسو نه عینې پوښتنه کوو درته وایه تاسو د سکرین په مخ هم ښکار سوي یاست تاسو سره د خلکو رویه څه ډول وه
په افغانستان کې په سکرین کې د ویجنې ظاهرېدل یا ښکار کېدل زه فکر کوم ډېره یوه لویه خبره ده او په پایل کې چې کله ما خپل غوښتل چې زه په رسنیو کې کار وکړم زه چې کله په فاکولټه کې هم زما یو ملګری و په یو رسنۍ کې هغه کار کولو نو هغې ما ته وویل داسې یو چانس شته دی که ته غواړې کار وکړې نو زه چې کله کور ته رالم ما مې پلار ته دا خبره وکړله نو طبعا ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي هغوی په رسنیو کې کار وکړي بیا په سکرین باندې نو پلار مې دا خبره را سره ونه منله هغې ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی یو څه ووایي ماما دی یو څه ووایي ولې یو درې څلور ورځې دا خبره همداسې غلې وه خو مور مې بیا پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یوه ورځ داسې راغله چې پلار مې خپله ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته هلته بوتلم ما هغه کوم مسؤول مدیر چې بیا وو د هغې سره خبرې وکړې زما په اړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کومه ستونزه پېښه نه شي خو دغې فکر مې په یو ډول دا قناعت مې ورکړو چې زه کولی شم زه چې کله لاړم نو تقریبا 15 کاله بیا احد شپږ کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بلا بلا خبرونه مخته وړلې ولی ډیر ناګونو سره مخ شوم ډیر ستونز سره مخ شوم هغه وخت کې ما فاکولټه هم ویلې نو مونږه د سیمه کې ځو سیدما چې غلطه ډیر پښتانه اوسېدل او زه چې به د رسنه یو د کار نمبر کې رقم ګرځیدم هغه سینې شوم ګرځیدل ما خپل مخ پټولو او هیڅ فقط دسترګې مې ښکارېده زه به فاکولټي ته تلم اول بیا هم ځینو هم سنفیانو مې په فاکولټه کې چې کوم کسان و هغوی به زه لیدلم او پیژندلم بې ویلو چې مثلا دا په رسنیو کې کار کوي ولی ډیر احترام هم کولو او هیڅ وخت ما داسې نه دی اورېدلی چې دوی بده خبر راته کړې وي یا مثلا کوم بد نظرې کړې وي همیشه به تشویقولم هم سنفیانو مې استادانو مې ولی و داسې کسان هم چې هغوی مثلا په رسنیو کې د یوې جنۍ د کار سره مخالفت درلودو حتی په خپلو خپلوانو کې ډېرې ستونزې وي مثلا پلار ته مې ویلي چې په لور باندې پیسې ګټې دا کار ښه نه دی چې لور رسنیو ته لیږي دغه ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي زه فکر کوم اوس هم شته دی اوس په رسنیو کې په افغانستان کې د یوې جنۍ لپاره کار کول زه وایم چې سل افرینې ځکه ناممکنه خبره ده حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتي مشکلات بلکه سل رقم نور مشکلات چې دوی ورسره مخ دي
بله ډیره زیاته مننه اغلی شینوار تاسو د خلکو منتخبه استازی وی تر غوړاندې لکه څنګه مو خبرې وکړي ژورنالیست وی څومره دغه د ژورنالیزم مسلک له تاسو سره مرسته وکړه چې بیا په ولسی جرګه کې مل خلکو سره تماس نیول په برخه کې تماس ونیسي خبرې وکړي د دوی غږ واوري د دوی مشکلات واوري یعنی هدف دار دغه مسلک څومره مرسته سره وکړه چې په بل کار کې بیا د خلکو استازی وی هم تاسو بریالي ثابت شئ
ما ول فرشته جانې د خپل عکس چاپ نه کړ یعنی به دین د دینه چې پرته د دینه چې خپل عکس مې په دیوالو ولا ګومه او خلکو ته وایم چې زمال علي شینوار یم زما شناخت ما ته دی بي سي را کړو او زما ژورنالیزم مسلک ما ته را کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پوېدم ځکه په یوه کې خبرې کړه هم یو هنر دی نو زما دا زده و چې که یو څوک په پوله پټي باندې مصروف سړی یا دیقان یې هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا که ته رسېدلي دي او استاد یې هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم دغه انډول یو خبریال ښه په پام کې نیوی شي په خبرو کې او په څنګ کې بیا د خبرو فصاحت هم لري کړی شي چې په ډېر ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي او بل دا و چې زه د هغو سره په تماس کې پاتې شوی یم هماغه خلکو خپله ماته ویلي چې ته ستاندیده شه چې موږ تا ته رایه درکو ځکه ته هر کله راغلي موږ غږ دې تر یو جي پورې رسولی دی ما تاسو ته وویل چې زه لاړمه ډېرې سیمو ته لاړمه او په زړه پورې دا وه کله ما ته دا احساس پیدا شو چې زه اوس کړی شم چې ځان کاندید کړم زه یو سیمه ده په شینوارو کې د مامن دره ورته وی زه مامن ته لاړم هلته یو ډېر بر ځای دی د کیړیو غرونه دي هلته مې چې د ښځو سره مرکې کړې نو هغه یوې ښځې ما ته وویل چې ته ملالۍ شینوارې نو ما ځان سره سوچ وکړي چې دا ښځه په دې غره کې ما پېژني نو هله ما ته احساس وشو چې زه کړی شم چې دلته اوس د دوی په استازیتوب کې د فارزان کاندید کړم او ګټونکی اوسم نو هماغه چې چونه هغه دوره ډېره ښه دوره هم وه ځکه هیچا درغلي نه کړه ما وکړی شو چې لومړی رایه د ښځو په مینځ کې او د نارینهو ښځو په مینځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې یولسم نمبر ومه یعنی ډیر شناخته او ډیر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړي وو او چا مثلا ډیر پیسې مصرف کړي وي دا غو نه وړاندې شوم او ما ډیر خره یو غټله نو د ژورنالیزم مسلک را سره دغومره مرسته وکړه په سیاست کې او بل زه د وړاندې نه د سیاسینو سره هم شناخته وم مثلا پلمبه ارک الته به مرکې کړي د وزیرانو سره به مرکې کړي د دې په څنګ کې چې ولسی خبریاله ومه زه سیاسي خبریاله هم ومه او ما شناخت مې لرل پیدم په دې باندې او بل دا چې ما زده کړم هم سیاسي زده کړم نو ما حقوق او سیاسي علوم لوستي نو هغه خو ما سره تیار و په غوښنه زما په بګراوند کې سیاست موجود هغه قبل ما وکړې چې د خلکو استاد شمه
ډیر زیاته مننه. اغلی ښکلا، تاسو هم درته وایي تر هغه وړاندې چې تاسو ژورنالیست نه وئ که نه، بیا وروسته کلونه په دې مسله کې کار وکړه، د ژبې فصاحت بلاغت کې مو څومره بدلون څومره تغییر راغی؟
زه له دې وړاندې چې رسنیو ته لاړه شم، یوازې ما دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې وې، او د پوهنتون اول کال مې وڅښه کله رسنیو ته لاړم، نو دا ډېر مثبت تاثیرات لري. رښتیا هم کله چې ته رسنیو ته داخلیږي، هغه یو ادبي ځای وي، او ته داسې کسانو سره مخ کېږي یا د همکارانو سره په ناسته ولاړه کې یا په خبرو کې یا مهمانه راځي د هغوی سره غږېږي، سیاسونو سره مخ کېږي، دا ډېر رول لري. او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي، د ژبې فصاحت او بلاغت که هغه په راډیو کې وي که هغه په تصویري رسنیو کې وي ډېر مهم دی. کله چې ته خبره کوې که په راډیو کې وي یوازې تا غږ اوري، او څوک خو که ته چیرې په سکرین باندې وي هم ستا تصویر ګوري او هم د غږ اوري، نو حداقل لغیتا د هر جمله ویل، د هر لغت تلفظ دی، هر خبره کول دی، حداقل باید په یو چا باندې بده ونه لګیږي، او د دې ترڅنګ هغه جمله بندي دی باید ډېر ښه اوسیږي. زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي که فکر شوی مې وي، نو د نورو نه دا د خبرو هغه طرز هم ډېر لکه فرق لري، او دا خبرې داسې وي چوکاټي وي، ډېرې منظمې خبرې کوي، نو زه فکر کوم دا ډېر تاثیر لري. ولې نه، د هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې که څه هم ما خپله کار نه دی کړی، ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخته وړلې، د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډېر فرق به درلودو. مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې، مونږ سره به ډېر فرق درلودلو. نو هر یوه برخه یې هغه هره برخه کې وي چې یو ژورنالیست وي، د خبرو طرز او فکر ډېر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره، او هغه کله چې خبرې کوي نو خوند درکوي چې ته په مینه سره واوري.
بله مننه ډیره زیاته. اغلی شینواری بیرته تاسو ته راګرځو، موږ وړاندې د تاسې د کلاسي خلکو منتخب استازی وی په غبانې خبرې وکړې، که درته وایي چې حالت بدل سه اوس، آیا اوس هم هماغه کسان چې پخوا تاسو سره په تماس کې وایي خپل مشکلات بیل تاسو سره شریکول د خپل استازی په صفت، اوس هم تاسو سره په تماس کې دي، د خپل ژوند تاسو ته څه وایي؟
زه چې کله امریکې ته لاړم نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هیره شم، او زه به هغه خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هیر شو. تقریبا ما همداسې هم غوښته، ځکه زه لږ څه په تنګ شوې وم په افغانستان کې متاسفانه، هم اوس هم پخا د واسطي دود ډېر زیات و که نه، بس زه خلک نه ملامت دومره، سیستمونه همداسې دي او تر ننه دوام لري همداسې، چې ته باید یو څوک وپېژنې د یو چا په مټ باندې یو کار ترسره کړې. نو خلکو به ډېر زه پتنګولم، راته ویل به دا کار وکړه، زمونږ دا کار وکړه، ځینو به راته لاسرسی لرل ځینو نه، نور چې به بیا تر ما رارسېد څه فکر وکړه. مثلا یو کس په دې جوګه نه دی سل مشکله حل کا، یو کس په ډیر تکړه شي فکر وکړه په سلو کې به پنځه مشکله یو چا حل کړی شي، هغه سلو کې به بیا پنځه به هم خوشحاله نه وو، هغه باقي ماده پنځه نوي به هم خفه وو. نو هغې کبله ما زیات کوشش کړ چې دغه وکړم خلکو نه نور دازما استازیتوب هیر شي. زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته چې بېرته راستنه شم، چې ګورم لکه څنګه چې په میدان هوایي کې زه راکوزه شوم، بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی، رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني ځای کې بند دی، که ته څوک پېژنې همکاري وکړي. نن هم راته همداسې زنګونه، مثلا ځینې دوستان توقع لري، بیا زه ورته وخندم چې لا کل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي، او د واک او اختیار خلک پکې بیخي نور خلک دي، نو زمونږ نه د دې توقع مه لرئ. مثلا موږ به هر سفر کې وو چې تلیفون به م کمځي کې هغه وخت وایبر او دا شیانو، که تلیفون به م خلاص کړه، حتی ایمیلونو کې به مثلا موږ ته شکایتونه کېده، چې دا مشکل راته حل کړی. ما یو بل خاطر دا و چې چې کله په نیویارک و مالته ما ملګری شین کې کړو خل سرطان شو خدای دې اوس ژوندې لري او خوشاله عمر د خدای ورکړي. هغه مې لیده چې په مریضې په بستر کې لګیا و او خپل ماکلین سره خبرې کړې. نو داسې به مې ورته وکاته ما به ویل چې آفرین والا دا وکالت هم که څوک یعنی ډېرې خبرې پسې کېږي په هر چا پسې که نه چې والا وکیلانو داسې وکړه یا وکیل. زه د ټولو خواله نه وایم مګر عمومي به خبره نه کړو. ځینې واقعیان د خلکو استازي ځینې بیا پکې اصلا د چا ټلیفون ته ځواب نه ورکاوه او ځینو بیا دومره په مثلا توقع ډېره لوړه وه د دې وکیلانو نه چې فکر یې کړه چې اوس چې ما تا ته یوه رایه درکړې ده مکلفیت د هر چا په راتلونکي کې هم دوی چا ته رایه ورکوي هغه د دوی وجیبه ده چې یو څوک د ځان استازی که ولې باید په دې پوه شي چې د وکیل وظیفه چېره آیا دا ده چې ټوله ورځ واسطه وکړه په وزارت په وزارت وګرځېږي او که دای چې د هغوی ټولنیزې ستونزې مثلا کم ځکه که د یو مجموعي حق تر پښو لاندې کېږي دوی غږ اوچته که قوانینو په جوړېدو کې د پارلمان په اړه په مجموع کې پوهاوی ډېر کمزوری و او خلک په دې نه پوهېده چې د وکیل نه څه توقع ولري.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامت اوسئ. درنو میلمنو اغلی ملالی شینواری او درنی خور ښکلا شیرزاد له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله. په دې د اختر په ورځ مو خپل یو ساعت موږ ته راکړ. بیا هم یو نړۍ مننه قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. دا و نننۍ د مخکښ ښځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
پجار ناری کلم چې بیا را پاتې شما پرونه ورځ وچ بسلا مستی کی گی مال دیا